السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې دا ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد کراچۍ قبایلی سیمو او د غسی د پاکستان د زن نور برخه پړه ریپورټونه وره د افغانستان پړه هم را سره ریپورت شته او تبصره او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لور به هم وره خو لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار بشیر ګواخې درته وایي
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف د کراچۍ د امنیتی حالاتو څېړلو لپاره د سند صوبې چارواکو سره ملاقاتونه کړي د اپوزیشن ګوندونو د سختو تنقیدونو سربیره د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف حقانی مدرسې سره مالی مرسته ښه کار بللې ده افغان چارواکي وایي شام ته د جګړې لپاره د افغانانو د ورتګ مخنیوي هڅې کوي د خبرونو تفصیل د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په محل هلته د رینجر ځواکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی د فوج په پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې راحیل شریف د پاکستان د کورنو چارو د وزیر د استخباراتي ادارې ISI د مشر د سند گورنر او وزیر اعلی سره هم ملاقاتونه وکړل او دغلته پر امنیتی مسایلو سره خبرې وکړې که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې لڅ باندې دوه کلونو رئیسی روانو عملیات په اړه وایي چې دا ګټور دي خو د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نخښه کیږي د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې ده عمران خان پرون په خبر کې خبرلاند وویل مولانا سمیع الحق په شمول ټولو مدرسو د پرویز مشرف په وخت کې له هغو پیسو اخیستو انکار کړو چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره ورکول کېدلې اوس دوی پر موږ باور لري نو ځکه یې راسره اصلاحات منلې دي دا د پاکستان لپاره ډیره ښه خبر ده خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانی مدرسه به د پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري د یادونې ده چې عمران خان سمو د وړاندې خبریالانو سره خبرو کې افغانستان کې د طالبانو جنگ روا کار بللی و د حقانی مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي او له دې ځایه د طالبانو ګڼ مشران فارغ شوي هم دي نن په جنوبی وزیرستان فارټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو د فارټا سیکرټریټ وایند عقیل احمد نن مشال رډی ته وویل چې دې کمپاین کې به له 5 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته د دې مازوروونکي وایرس د مخنیوي واکسین کیږي دا کمپاین تر هغې وروسته پیل شوی چې تیر هفته ډیر اسماعیل خان کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی و تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسو عملیاتو کې 19 وسلوال وژلي دي او داعش وسلوال یې په شا تمبولي د دې ولایت وینا تولا خوګیاڼي نن مشال رډی ته وایي چې له تېرې بې اونۍ راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې 101 داعش وسلوال له منځه وړل شوي چې اکثره یې پاکستانیان دي تیره ورځ د کوټ ولسوالۍ خلکو مشال رډیو سره خبرو کې وویل چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې کورونه د دوی کورونه سوځولې دي دوی له افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې له دغو وسلوالو د دوی خلاص کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی نن مشال رډیو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماټیکي هڅې پیل شوې دي هغه زیاته کړه
د افغانستان دولت د مهاجرینو د حقونو خوندیتوب او د دوی د حقونو رعایت لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری سره په تماس کې شوی او د موضوع حل لپاره په ګډه کار کوي
یاد دی چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو خط لیږلی و او ته غوښتنه یې کړې چې د شامي رژیم په پلوۍ دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه ونیسي د ریپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي د برتانیې د خزانه وزیر جورج اوزبورن وای ملکی له اروپای ټولین څخه د وتلو په حق کې د رائے د ورکولو وروسته د کېدونکو اغیز لپاره تیار و. نوموړی نن ویل چې د برتانیا د سرکاري بانک د مشر د یورپی یونین هیوادونو د خزانه وزیرانو نړیوال مالی صندوق یا IMF مشر او د امریکې د خزانه وزیر سره په دې اړه خبرې کوي. دغه په وینه کې ضرورت و نو برتانیا د مالی بحران پر وړاندې ښه پلانونه لري. تیر هفته شوې ټول پښتنه یا ریفرنډم کې برتانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. تر هغې وروسته په ایشیایي مارکیټونو کې د برتانیې د پیسو یعنی پاونډ قیمت کم شوی دی. او په مشرقي لبنان کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د حزب الله المنار ټلویزیون نن خبر ورکړ چې ګڼو ځانمرګو برید کوونکو د شام پولې ته نږدې د لبنان په قا کلي کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد وچول. د قا ښاروال لبنان غږ رډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان ټول ولسي وګړي دي او په ټپیانو کې درې لبناني سرتیري شامل دي. تر اوسه څرګنده نه چې په برید کې څوک لاس لري. په شام کې د حزب الله ډلې شیعه سخت دریزي وسلوال د ولسمشر بشار الاسد په پلوي جنگيږي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش د تیرونې د غي خونړي حملې زموري منل چې په اردني سرتي رو شوی وو. تیر سه شنبه په یو موټر بم چاودنه کې د اردن ګڼ سرحدي ساتونکو وژل شول. او د روان یورو کا فوټبال ټورنمنت په لړ کې باندې دوه لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې بیټلی لسپین سره او په دویم لوبه کې به انګلینډ له آیسلینډ سره لوبېږي. بیګا فرانس آیرلینډ ته د یو پوړاندې په دوه، بلجیم هنګري ته د صفر په مقابل کې په څلورو، جرمني سلواک جمهوریت ته د صفر پوړاندې په دریو ګولونو ماتې ورکړې وه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به هم زموږ همکاره رفت انجم تاسو د پاکستان د موسم حال او د پیسو به در واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپیا اخیستل کیږي او په 150 روپیا شل پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 116 روپیا شپېته پیسې او په 115 روپیا شل پیسې. یو درهم په 28 روپیا 15 پیسې او په 28 روپیا سلویخ پیسې. یو پاونډ په 120 روپیا اخیستل کیږي او په 130 روپیا خرڅول کیږي. یو ریال په 20 روپیا 95 پیسې او په 20 روپیا 80 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 53 پیسې. په یو پاکستانی روپے 224 اتیا ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 225 اتیا ایرانی ریالونه خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن نه به د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې د مونسون بارانونه شروع شي. په خبر کې به هم د نن شپې نه بارانونه شروع شي خو په بنو او کوټه کې به خال خال مریض وي. سبا له به په خبر کې زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 25 وي. په بنو کې 2 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 25 وي.
مشال لیډیو تاثر د بشیر ګواخنه مو خبرونه اوریدل. د ایروس درته زم همکاري رفت انجم د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کول. تاسو د مشال لیډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان د پوز مشر حسن نور او چارواکو د کراچۍ ښار دوره کړي.
جو آرمی چیف نے وزٹ نہ پس او داغو دے ملاقات نہ پس گمان دا دے تھے کراچی پہ دے آپریشن کے بنور تیزی کے دے آغا برازی.
په جنوبی وزیرستان ایف آر ٹانک او ایف آر ڈی آئی خان کې د نن ناش په ګروزنی پولیو مهم شروع شوی دی او په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنو لپاره قبایلو په پیښور کې احتجاجی ناسته پیل کړې ده.
منګه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې به واورئ چې پښتانه سندرغاړي د خپلو سندرو له لارې د امن پیغام څنګه خوروي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د کورونا چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د استخباراتي ادارې ایسای مشر رضوان اختر او د قومي سلامتی د سلاکار ناصر جنجوا تر څنګ د کراچۍ ښار دوره کړې او ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بېل سخنډه جاری وساتي. په دې اړه کارپوهان سوایی د محمد عمران پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډ کوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د آی ایس آی مشر لیفټنن جنرال رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون هم کړي چې پکې د فوج سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړي چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلې شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړې شوي دي چې له کبله دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلې و. د دې تر څنګ د سندھ های کورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اونۍ وړاندې تختولې شوې چې لا تر دې دمه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وای چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعہ یو غونډه کې ګډون کړو چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمه فیصله شوې وي.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزیت نه مخ کې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیک شوی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف سره هغه خبرې کړې وي سکیورټي او انټیلیجنس مشران سره د ویډیو لینک په ذریعہ باندې پرائم منسٹر ہاؤس کے او اوے کے فیصلہ دا چھ واج کراچی کے تکم آپریشن دے اگے کے بعد تیزی راوی
نوید حسین وائی چھ د فوج سر لخکر او نور چارواکو د کراچی دے دوری وستو داسی معلومی گی چھ خار کے روان د وسلوالو پر زد عملیاتو کی بنور ہم تیزی رازی
د آرمی چیف نے وزٹ نہ پس او دا ہو دے ملاقات نہ پس گمان دا دے چھ د کراچی تے دے آپریشن کے بنور تیزی چھ دے اغا برازی او کم سیزونا چې هغه سیاسی وجوهات باندې هغه ډیلی کېدل هغه با اوس دوبان دا چې هغه با هغه سیزونو باندې با عمل درآمد شروع
دا ذکر دا چې په کراچۍ ښار کې د شاو خوادریو کالو راهسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی، ولې تیر ونه کې د سندھ های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابری د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولس ته دا باور ورکړې چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ادا کړی چې د پاکستان فوج 90% ترهګر لمین څخه وړي دي او باقي 10% به هم ډیر سره ختم کړي. دا چې د پرویز رشید دغه د ترهګرۍ د ختمولو داوی څومره په حقیقت مبني دي د مجید بابر پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستانی اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملامته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډیره حده ختم کړي. دا چې دا خو د حکومت دعوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایرا وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کېدای شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کېدای شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو قربانیانو نه انکار نه شي کېدای، خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کېږي چې د یو متبادل فکر پر رامنځته کېدو کې پکار دي. د هغې لپاره د ډېرو هلو ځلو ضرورت دی.
اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
خبل خواد عوامی نیشنل گن سرا تڑاؤ لرون کی دا پارلیمان پخوانے گڑی بشرا گوہر وویل چې اوس دا د فیصدی خبره زړه شوه او دا مونږ د درو کالو ناورو
دا 90% یا 90% خدای ټول وخت وای دا 90% دا مونږ د درې کالو ناورو کنه او چې کله نه دا پرشنو نه شروع شو وی دین دا کاورو چې وای 90% کلیر شو او باقی به زرو شي د دې څه مطلب دی او زما څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي نو دا چې کوم دا انتها پسندیده یا دا دهشتګردي ده نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې دپاره به اول کلیرلي ډیمونسټریټ کوي چې پالیسي کې شفټ شوی او موږ وکتل چې ریسل کې هم چې د پالیسي شفټ ملي شوی اسلام آباد کې کلاو ګرځېدلي دي د بینډ آؤټفټ او موږ ګورو چې دهشتګرد چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي تا مولا منصور پکې ملاو شو کلاو ګرځېد په بلوچستان کې.
اخوا په لاهور کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو حسن عسکري وایي چې د حکومت لخوا د طرح ګورو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلې کېدې شي خو د سختدري د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
اگر تو آپ نارت وزیرستان کی بات کریں تب تو آپ کہہ سکتے
کچھ ری د شمالی وزیرستان خبر کوي نو دغه سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځینو او بیسونه ختم کړل. خو د نور پاکستان خبر وکړو نو ترهګر سخدریزه او د دوی ډلې موجود دي. دا خبره ټیک ده چې دغه پوزي عملیاتو سره د دوی لګ مخنیوي شوه دي. دا عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلی ده. خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشي خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لوی داوا زما نه دی خیال چې یو آزاد فکرات څېړنکار دی د داوی سره متفق شي.
د حسن عسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره دی. په دې اړه د دوه مخې تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
د مجید بابر رپورټ تاسو اوریده. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. په دې وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت په ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ عملی کولو پریکړه بیرته اخیستې وه خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دغه خبره یو ځل بیا پورته کړل شوې ده. ځینې سیاستوالانو ویلي دي چې د ملکن ډیویژن کسټم اکټ نافذ کولو کې صوبایي او وفاقي حکومتونو د ملکن خلک په دوکه کې ساتل دي او مخالفه ګوندونه به د دې پر ضد احتجاج کوي. نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
د وفاقي حکومت لخوا په ملکن ډیویژن کې د کسټم اکټ عملي کولو خلاف عوامي نېشنل پارټي او نور سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې د اختر نه پس په دې پر ضد احتجاجي تحریک پیل کوي او دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت هم د وفاقي حکومت د دغه فیصله غندنه کړې ده چې د اجمنې سره سم یې دغه اکټ واپس وانه خستو. د پښتونخوا وزیر اعلی 13 ورځ صوبایي اسمبلی کې ویلو ملکن ډیویژن کې په گاډو باندې د ټیکس لګولو فیصله پا اپیکس کمیټه کې شی و چې د هغه نه علاوه پکې د صوبې گورنر او د پیښور کور کمانډر هم ناس او مونږ په حکومت کې ناست یو او مونږ وایو چې دا غلط کار به مخالفت کوو. نو مونږ ته سرګن په نظر راځي تاسو ته هم په نظر راځي چې ملکن ډیویژن کې زیات تر ګاډي د سمګلینګ یا د غلا دي او هغه مونږ ریګولر کولو لپاره دغه تجویز ورکړو او بیا اپیکس کمیټې کې دغه فیصله وشوه چې په ګاډو داسې ټیکس ولګي چې دا مسله حل شي. خو بیا د عوامي نېشنل پارټي صوبایي ستر سکتر او پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې پاکستان کې د سوات، چترال او دیر ریاستونو شاملېدو نه مخکې د دغه ځای خلکو سره یو معاهده شوی وه چې په دوی به هیڅ قسم ټیکس نه لګي. هغه وایي چې د صوبایي حکومت په خوخه وفاقي حکومت په ملکن ډیویژن کې کسټم اکټ نافذ کړی دی دا کوم په ضد چې به دوی د اختر نه پس احتجاجي تحریک پیل کوي.
لکن
پس سوات او ملکنډ ویژن کې د نور سیاسي ګوندونو سره سره واکمن تحریک انصاف هم په ملکنډ ویژن کې د کسٹم ایکټ په ضد لاریون او احتجاجونه کړي او بیا وروسته د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د دې ایکټ واپس اخیستلو اعلان وکړو. دغه شان د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی بجټ غونډه کې د دې ایکټ منلو نه انکار کړی دی. دا یادونه ده چې په ملکنډ ویژن کې په زرګونو نان کسٹم پیډ یا ان سی پی گاڑی چلیگی او دا کسٹم ایکٹ عملی کولو نپس پا په هوټلونو او کمرشل ځایونو ټیکس لگاولو سره سره په دغه موټرو باندې هم ټیکس لګی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو ته د نن په جنوبي وزیرستان فارټانک او فارډیای خان کې شپږ رسنی د پولیو مهم پیل شوه دي. د چارواکو په خبره په دې مهم کې با شاوخه یو لکه نه زیاتو ماشومانو ته په ټینګ امنیت کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په فارټ سیکریټریټ کې د پولیو د مخنیوي څانګې بیان وایي چې روان کال قبلي سیمو کې یو هم د پولیو کیس مخته نه دی راغلی. نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
په فارټا سیکریټ کې د پولیو د مخنیوي پروګرام څنګه ویان عقیل احمد مشال لیډو ته ویل چې تیر هفته په ډیر اسماعیل خان کې یو پولیو کې سره مخته شو او رستو بیا په دغه سیمه کې د دوی ټیمونو د اوبو او د بیلابل وینو ټیسټونه وکړل چې په دغه سیمه کې ژوندې د پولیو وایرس ته موجودګي مثبت راغلل. نو ځکه دوی په هنګامي بنیادونو د نن نه د اعلی پای د پولیو ضد شپږورځنی کمپاین پیل کړی دی او دا به په اف آر ټانګ، اف آر ډی آی خان او جنوبي وزیرستان کې کول شي.
نموړ
زیات کړه چې درې وڼو سیمه کې با خوشا یو لک ډیر زر ماشومانو ته پټینګ امنیت کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د پولیو ضد کارکونکو به یو خوا کور په کور ګرځي نو بل خوا په اړو او دغه سیمو ته د واتو او رانوتو په لار باندې هم کسان ودرول شوي دي چې یو ماشوم هم د څاڅکي اچول نه پاتې نشي. په فاټا کې د پولیو ضد پروګرام ویان زیاتوي چې د خو او معیاري کمپاینونو له وجې سخت کال په ټولو قبایلي سیمو کې یو هم د پولیو کیس لا تر دې دمه نه درمخته شوی او روان کال په فاټا کې دوی خوشا یو کم 30% ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي کی ورکړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی د دارالعلوم حقانیه لپاره د فنډز منظورولو مقصد د مدرسې زده کوونکي په کامی دایره کې راوستل دي. نوموړي ویلی دی چې دا ګام د مدرسو د اصلاحاتو یوه برخه ده. نور تفصیل د شبیر جان نورو.
پرون ماخام وزیر لاهوس پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې په لکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قامی دایرې ته راولي. زه درته خپل پالیسی ویم. 2 لکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف 8 لکه ماشومان په انګریزي میډیم سکولونو کې زده کړه کوي او انګریزي میډیم د سکولونو ته هغه بچیزي د چا چې پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریب خلکو بچی راځي. زمون د حکومت د ښکار پالیسی ده چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قامی دارې تراولو. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ په ضد د قامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړي شي. او یاد ساتے دا دا نیشنل ایکشن پلان برخه هم دا چردی مدرسو اصلاحات وکړو. زتا استا یو خبره پډاګه کړم داعش چې کم نړیوال دا وسلوال تنظیم دی کم خلق چې د ټول یورپا زی او په هغه کې شاملېږي هغه خلق تی چې هغه لپاما غرزول شوې دي یا معاشره کم خلق ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کم خلق ته معاشره کم نظر کوي یا لپاما غرزول شي هغه سخت درځي اړخته مخه کوي. د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د 2014 ولسم مالی کال بجټ کې پنوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی دا چې په ځینو مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ورنه تا کار جون یو سوګي داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو څه وسوګنه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په کابل سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو اوسیدونکو له روژې وړاندې په پېښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د اختر پر ورځ به هم احتجاج کوي. دی وایي چې دی شکایت کوي چې د روژې په میاشت کې د احتجاج باوجود هم چارواکو ته لا تر اوسه پورې د ستونزو هیڅ پوښتنې نه دي کړې. نور تفصیل د ځلاند یوسفزي نه اورو.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکي اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدای چې حکمرانانو له جړا کول وي چې په دې علاقه کې د دې شي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وي چې یاره داخل ناستې د دې مسله سدا اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ول صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال ونه او اچھا کم پرویډ او هغه ټلیفون ورن کړی نو الله هو تعلیم او د صحت یو سہولات هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنټ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی او سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي، نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه ایمبولانس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د مومندوی جنسې د دره عیسی خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلی کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانه هغې همداسې اوړي روړي پوه شوي او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یا خاور کې ټول ورځ لوبي وکي وکي بس بل راشي بس شپې ته ودشي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل پسلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر مونځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 8 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس په پېښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستانی پوز جنرال راحیل شریف پرون د کراچی د دورې په محل هلتا د رینجرز وکونو د عملیاتو په جاری ساتلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کراچی کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې ده. عمران خان پرون په پېښور کې خبرونه وویل چې دا پیسې د اصلاحاتو لپاره ورکړي، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې حقانی مدرسه د طالبانو ملاتړې ده او داسې کوم ضمانت نشته چې دا پیسې به د اصلاحاتو لپاره کارول کېږي. نن په جنوبی وزیرستان ایف آر ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. د فاټا سیکرټریټ وین عقیل احمد نن مشال رډي ته وویل چې دې کمپاین کې به له 50 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته ویکسین وشي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش پر ضد له پرون راهیسو عملیاتو کې 19 وسلوال وژلي دي. د دی ولایت وینا تولا خوګنی نن مشال ریډیو ته وایي چې له 3 اونۍ راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 1 دېرش وسلوال له منځه وړل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف د روسیې کې افغان حکومت ته یو لیک استولی و او ته غوښتنه یې کړې وه چې د شامی رژیم په پلوي دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه دې ونیسي. د رپورټونو تر مخه د افغانانو اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. او د برتانیې د خزانې وزیر جارج اوزبورن وایي ملکې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې د رایې د ورکولو وروسته د کیدونکي اغیز لپاره تیار و.
لنډ خبرونه هم د بشیر ګواښ نه واورېدلو. اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نوروز چې پاکستان زونر ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیک چې په پاکستان کې لیوی مدیر سي په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلې تورونه لګي او په دې لړکی بیا د احتساب غوښتنه هم شوي. او سوسو وار د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغه باوجود هم په درغلې قابو ونه موندلې شو. د ادارې په وینا چې د زیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی وو چې د انتخاباتو لومړی دی احتساب کولای شي. همدار رنګ د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواکه د احتساب اداره جوړ کړی شوې و، خو د هغه هم څو ګټوري نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پانامالیکس معاملہ راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو د احتساب غوښتنه کړې. نو به شک چې یو رنګ احتساب پکار دی، خو دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې تر څنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې د کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معامله باندې ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړې، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپۍ اواز د وی مدرسې لپاره بیلول به انصافی ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابل د حکومت او د یادی مدرسې د مشر مولانا سیم الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړی شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملې دو لپاره ورکړی شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي، نو آیا په صوبه کې د نورو مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې دراوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې لا دومره لوی رقم ورکړی شو. اداریا اخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. دی نیوز رسپان علی کی پروان مالی کال کے د کابل اسلام آباد ترمیانس د کم دوڑ خیز تجارت لقبل د پاکستان و افغانستان ترمیانس پر برآمداتوں کی کمی اور لدا حواد پاکستان تب درآمدادوں کی زیات والے راغلے. بلخوا رسپانہ ٹائمس آف انڈیا لکھی ہندوستان تباغی وازنی ہندوستان باغی وازنی حواد وچ د امریکہ د دفاع شاوخوا 99% جدیدی ٹیکنالوجی تبا لاسرسی ولری. د دواړو مقالو سنوری برخه درته اسرار الله مومند وای.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوته او درآمدات یې کافی زیات شوي. په پیښور کې د کسٹم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هېواده پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالی کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو دروان مالی کال په یواز یولس میاشتو کې د غشمیره 44,455 ټرکه ته رسیدلې، خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په یولس میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتي. د تورخم او کرم ایجنسی د لارې افغانستان ته په کېدونکې تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانی چې افغان حکومت په تور لویسټ کې اچولي له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چرواکی ویلي چې دا هر څه وروسته له هغو شوي چې امریکای هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادی ګرځولی. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروسته په یو ګډ اعلامیه کې امریکای هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکای چرواکی وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
دا اسرار العالم مومند. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بروسلز او لندن ته سفر کوي. دا به د جون په 13مه په بریتانیا کې د شپې ټول پښتني رستو د امریکا او بریتانیا د لړپړو چارواکو ترمنس لومړی ملاقات وي. التا د اروپایي هیوادونو مشرانو په برتانیا فشار زیات کړی دی چې زر تر زره دی اروپایي ټولنه پریږدي. په دې اړه نور تفصیل د یوې لنډې دمې رستو وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بروسلز او لندن ته دوري کوي. د سفر د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د ټول پښتني رستو ترسره کیږي. جان کیری به د بلجیم سرخار بروسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرین سره وویني. له دې وروسته به جان کیری لندن ته ځي او تمه ده چې نوموړی به هلته له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره وویني. دا به د جون په 13مه د شپې ټول پښتني رستو د امریکا او برتانیا د لوړپوړو چارواکو ترمنس لومړی ملاقات وي. د جون په 26مه جان کیری په ایټلی کې د خبرو پر مهال د برتانیا او اروپایي ټولنې څخه وغوښتل چې په نړیوالو بازارونو کې د بحرانونو په وړاندې په ګډه سره کار وکړي. د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د خلکو د رایو رستو په ګرده نړۍ کې د سرمایه کارانو اندېښنې زیاتې شوې دي.
جان کیری د امریکا او برتانیا ترمنځ په خاصو اړیکو ټینګار کړي او په دې هم خبرې وکړي چې له اروپا اروپای ټولنې سره د امریکا لپاره اړیکې څومره مهمې دي. د اروپای ټولنې څخه د برتانیا د بیلیدو په برخه کې د ټول پښتنې وروستو بعد د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلیمان ته وینا وکړي. نوموړي له دې وړاندې ویلي وو چې په راتلونکو څو میاشتو کې به استعفا ورکړي او د اروپای ټولنې نه د برتانیا د لرې کېدو یا بریکزټ په موضوع مذاکرات به په خپل ځای راتلونکي بل مشر ته پرېږدي. الته اروپایي مشرانو په برتانیا فشار زیات کړی دی چې زر تر زره دې په اتیشتو هیوادونو مشتمله اروپایي ټولنه پرېږدي. د جون په 15مه په جرمني کې د اروپایي ټولنې بنیاد ایښودونکو شپږو هیوادونو د برتانیا نه وغوښتل چې څومره زر ممکنه وي باید برتانیا د اروپایي ټولنې نه د وتلو عمل پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د انګریزي شبې رسپانی ډان په مقاله کې په دې ملک په سخت دریسه باس شوې ده. مقاله د دې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې څه ډول یو سخت دریسه فکر ټولنې ته زیان رسوي او د او غګونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینې او برداشت پیغام خوروي. بریوال کاکړی درته تفصیل وړاندې کوي.
ډان رسپانه د دې مقالې فایل د امجد صابری په نامه له هغه کولی ویونکو کوي چې تیر اونې په کراچی کې وسلوالو په ډزو واژه. روزپانه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس وو او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوالو. د روزپانې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نه مري. خو رسپانی د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریځۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. رسپانه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنیسوي ایسوي میرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي، خو د ورسپانې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورسپانه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللې دي. د مقالې په وینا د دې اشتیار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسی پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورسپانې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکي څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان رسپانه لیکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوز لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده، خو د ورسپانې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه دا سخت دریځۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د لسم جمعه د سرکاري سکولونو اغست کوونکو ته د نقد انعامونو ورکولو منصوري ورکړې ده. چا چې په لسم کلاس کې د بورډ په امتحان کې لومړی پوزیشن یې ترلاسه کړې وي. نور تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خبر شوی دغه خبر په لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر عتیب خان مشال ریډیو ته وویل چې د لسم جمعه د بورډ امتحانونو کې چې د سرکاري سکولونو کوم ماشوم لومړی پوزیشن ترلاسه کوي هغه ته به لس لک روپۍ انعام ورکول کیږي او د بورډ په امتحان کې په لومړی لس تنو کې پراتلو به هم د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د خپل پوزیشن مطابق انعامونه ورکول کیږي.
اکثر واخلي داغي د پاره موږ 10 لک 5 لک او 2 لک روپے
د تعلیم صوبائی وزیر عتیب خان زیاته کړه چې د صوبائی حکومت د دې ګامونو مقصد ولس تعلیم ته حسول دي او د سرکاري سکولونو وځه خکول دي او د دې مقصد لپاره حکومت د سرکاري سکولونو استادانو ته هم انعامونه ورکوي. یاد دی وی چې په پښتونخوا صوبې کې ټول اته تعلیمي بورډونه دي او د صوبائی حکومت چارواکي وایي په هر تعلیمي بورډ کې لومړی لس پوزیشنو کې راتلونکي د سرکاري سکولونو طالب علمانو ته به دغه انعامونه ورکوي او تیر صوبایي حکومت چې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره د 10,000 روپو میاش په حساب د وظیفو ورکولو کوم پروګرام پیل کړی وو هغه به هم جاری ساتي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو سو وخت شوې دي د ونیس خبرونې د سولې په لور. د مشال لیډیو د سولې په لور په نننۍ خبرونه کې د جګړو ضد موسیقي په اړه د پروګرامونو د لړۍ د دویمه برخه ده او دا درته بشیر ګواخ جوړه کړې ده.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونې ته په خیر راغلی. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو واردل چې پښتانه موسیقاران او سندرغاړي څنګه کوشش کوي چې خلک د خپل هنر لپاره سولې ته وهڅي او له جګړو یې راوګرځي. دا ځل همدې لړۍ ته دوام ورکوو. هله د چې تر پای را سره وسی
زما گریوان رخ رخ
د پښتو ژبې د مشهور شاعر رحمت شاه سایل شعر دی. د دې سندري وینکې سندرغاړې گلزار عالم وای پښتنو کې د روانو حالاتو په اړه د سیاسي شعور را بیدارول یوازې د سیاسي ګوندونو او سیاستوالو کار نه دی. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته هغه وویل چې شاعران، سندرغاړي او هنرمندان د قام سترګې، نو دا سترګې باید پټې پاتې نشي او له هغه حالاتو خلک باخبر اوساتي چې دوی یې ویني.
تاثیر خو ظاهر خبره ده، موسیقي لري بل خلک اوري یا د خلکو مزاج څنګه جوړیږي هغې سره، او ظاهر خبره ده چې حالات بدل دي نو لفظونه هم خپلې معنی بدلې کړې دي. خبره ده ګل او بلبل او دغه نه راوتې ده، او اوس د وطن خبرې دي، د ولس زیار خبرې دي چې ولس چې کوم دی نو په کومو مشکلاتو کې دی. شاعران په هغې لیکل کوي او زمونږ فرض دا جوړېږي چې هغه اورېدونکو ته هغه وړاندې کړو، هغوی پرې سوچ وکړي، هغوی پرې فکر وکړي، یوازې دا نه چې هغه پرې هغوی ته نه خوند واخلي، په هغې خبرو هغوی سوچ هم وکړي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کې له یوې خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول ډېر هنرونه ځپلې دي، نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې وساتي. پېښور کې د پښتو ژبې ځوان سندرغاړی بختیار خټک وایي هغه مهال د یو شي ارزښت لا ډېر شي چې پابندي پرې ولګي. نوموړی زیاتوي چې څومره د هنر مخالفت زیاتېږي هماغومره د هنرمند کردار اهمیت پیدا کوي او فعالیت ته یې لا ډېر ضرورت پېښېږي.
مونږ چې کوم فن سره وابسته یو نو هغه خو داسې ده چې په سیمه باندې امنی، خوشحالۍ، سوکالۍ، عمده قسمه حالت لري، دا قسمه غونډه پکې ډېر را جوړېږي او دا کوم حالات چې جوړ وو او اوس هم حالات هغه عمره پور هم نه دي چې څومره په کار یا مونږ تمه لرو انشاءالله چې شي به. نو په هغې کې خو هر کس چې دی نو هغه بالکل ځان ځان ته شو، خو د یېرې نه چې ته داسې غټې غونډې ته تلی هم نه شي چې داسې
ناساتی سانی خپل کیونه په دې حوالہ باندې ما په خیال کې فنکار باندې خو فرض هم د حکیم دی چې هغه دا کیس اواز پورته کی او عوامو ته هم ما په خیال کې غام رسول لپاره ټول نه آسان او قوي الهار کې څنګه نو هغه سره کې دی
دا سوق دی چې زمونږ پختون خوای کربلا کړه
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ویل کیږي چې موسیقي د روح غذا ده. همدا وجه ده چې په بیلابیل وختونو کې موسیقي جنگونو ته د خلکو هڅونې لپاره هم کارېدلې، خو اوس مهال ډېر پښتانه شاعران او موسیقاران کوشش کوي چې دا هنر د سولې لپاره وکاري. بختیار خټک وایي پښتانه د خبرو په پرتله موسیقۍ ته ډېر غوږ نیسي، نو له همدې کبله د خلکو په زړونو کې له جنگونو څخه د نفرت په راټوکولو کې هم ډېر اغیز لري. د نوموړي په خبره همدا وجه ده چې د تشدد پلوي خلک د موسیقۍ او هنرمندانو مخالف وي.
پښتو موسیقي اصل کې که تاسو وګورئ نو همیشه چې اډانه کړي ده نو په شاعرۍ باندې کړي ده، او د پښتو شاعري تاسو په دنیا کې د دنیا هر ادب سره تاسو د هغې مقابله کولی شي. نور اړخونه خو به پرېږدو چې پښتو صرف په ټپه کې په فوکلور کې په ټپه کې دومره زور دی چې د هغې ثانی په ټوله دنیا کې نشته دی. په تېرو ادوارو کې ټول نه زیات ثانیحې کې شوي دي، نو هغه خو دلته کې دي مونږ په دې سیمه کې، او بیا په دې کې جنازو کې هم شوي دي، په جوماتونو کې هم شوي دي. حالات چې خراب شي او هر طرف ته عمدغه اکسٹریمزم شي، دهشتگردی شي، هغې زد بند خو چې څوک راغله نو بیا راغه خو دا نه ګوري چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، فرهاد دریا هغه سندرغاړی دی چې په دې وروستیو کې هنري ویډیوګانو او معیاري شعرونو ډیر مینوال پیدا کړی دی. هغه په شعوري ډول هڅه کړې چې خلک د خپل هنر په زور له تشدد راوګرځي. د هغه په دې هڅو کې ژوند ښکلی دی او یاهو دوه ډېرې مشهورې سندرې دي.
هلا يا هو يا هلا ميرا تا وصلا و غرزوا هلا راجا هلا پاچه بنوا هلا زولي نسمانه تنوا هلا راجا هلا پاچه بنوا هلا زولي نسمانه تنوا هلا يا هو هلا يا هو يا هلا چوران چاوت را چوران چاوت را جڑا کرو دکھانا بر سر کے حجرا جڑا کرو
هلا یاهو وایا د پښتو ژبې د مشهور شاعر عبدالغفور لیوال شعر دی. ل نوموړي مې وپوښتل چې پر خلکو له جګړو څخه د لاس اخیستنې غږ کولو تجربه څنګه وه.
کې شک نشته چې ما پخپله هم وخت نا وخت حماسي شاعري کړې ده. زما لپاره ارزښتونه حتی په حماسه کې هم زما لپاره ارزښتونه د دې هېواد انسانان دي چې باید ژوند ښه شي او که سړی مبارزه کوي سړی قهرماني رامنځته کوي هم باید همدغه هېواد د انسان دپاره وي او تقریبا بیخي په مقابل جهت کې تګ دی. یو ډول عقل ګرایي ده. مثلا زما یو بل شعر دی په دې اوسني مجموعه کې، نوم یې دی سرچپه. ستاسو وخت ایجاب کوي زه فقط یو برخه درته
وایم. بالکل یې وایي مهربانو.
زه د سرزورې ابري زویمه مخ پورته لامبم او د تاریخ پیلاو پر سر اخلمه. ما کښکته ملاتوم پر تاریخ کانګې کوم، راسته ویاړونه مې له خولې غورځوم. هغه ویاړونه چې د سویو انسانانو له زګیرویو ډک دي. عقله ورکه عقله، نن دې له ټول پیلوم. نور نو د خپلو ناخبره او ساده نیکونو سپکاوی هم نه منم چې څلور بولي بولي، څوک یې زمری نوموي، څوک یې شاهین او څوک یې پړانګ بولي. ساده انسان د آدم زوی یمه زه چې خامې غوښې نه خورم. ما د غنمو په ډوډۍ پسې جنت پریښی دی. پر وطن سر نه بایلم، سر د وطن تر سیوري ساتمه چې فکر وکړي. سر د وهلو نه دی، سر د ساتلو شی دی.
لیوال صاحب، په موسیقي باندې ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو شعر دی چې ژوند ښکلی دی او هغه بیخي په یو شعار بدل شو، یو لکه ملي سرود غوندې کې، متل غوندې کې خلک یادی چې ژوند ښکلی دی. چې یو خبره وشي نو ژوند ښکلی دی.
بارل یو ستړی واخلې، دا څخه پړی واخلې، بارل یو ستړی واخلې. ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، خپل 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 دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې، ژوند خپل دې.
د دې اغیز په څه کې ویني تاسو؟ ته فرهاد دریا سره کار وک د شعر کې خپل هم ډیر زور وو، موسیقي ور سره ملګری شول.
اول فرهاد دریا د نو مدرن هنرمند په توګه غواړي افغانستان ته هغه ډول موسیقي او هنر وړاندې کړي چې یو کمی او کیفي نوښت پکې. په حقیقت کې ژوند ښکلی دی. شعر د هغه طرز تفکر په مقابل جهت کې واقع دی چې وایي چې دا دنیا خو بس دوه ورځې دنیا ده، د انسان دپاره د زندان په شکل ده او باید بیړه تیره کړلی شي، ډېر اهمیت ورنه کړلی شي. دا دنیا هېڅ اهمیت نه لري. د همدغه دپاره موږ ژوند د یوې الهي ورکړي او د الهي نعمت په توګه بې ارزښته کړی دی په لوی لار. حال دا چې ژوند د خدای ورکړه ده او ژوند ډېر ارزښت لري. دا موږ یو چې ترخې ورځې مو راوسي او ژوند مو تریخ کړی دی، ژوند مو بدرنګه کړی دی. که موږ وغواړو ژوند ښکلی دی، د یو ماشوم مسکا د هغه مور ته، د پلار د لاس تودوخه ده او ماشوم دپاره، ماشوم اړیکه له هغه له نازکې سره، دغه د ژوند ښکلې شېبې دي. او دا ټول موږ ته ښیي چې که موږ انسان ته ارزښت ورکړو نو ژوند ښکلی دی.
قرات کتاب کے دوان خیدنی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموین نا کے دن اقل یا وڑو کئی کاغذ
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړا و سترګو کده پټو غم خون کولای دی
اوردن کو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخخه کوم خوشاله اوسې
ی خلکو 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 کول خلکو منی سای ژوندون ته ټوپک منی سے دات څه خپړی واخلې بارل یو ستړی واخلې دات څه خپړی واخلې بارل یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل
دا مشال ریډیو ده